څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر جوزجان ولایت ته تللی، او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کونړ ولایت کې 15 کسان په اسلامي دولت ډله یا داعش کې د غړیتوب په شک نیول شوي. نور راپورونه او 19 پروګرامونه هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن شبرغان ته تللی او هلته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره یې کتلی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پرون ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې لږ تر لږه د حکومت 4 مخالف وسله وال وژلي دي، او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر او د هغه مدافع وکیلان به د دې اونۍ په جریان کې د امریکا د استازو په جرګه کې د استیضاع په استماعیه غونډه کې برخه وانخلي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن شبرغان ته تللی او هلته یې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره کتلی. د ښاغلي دوستم د مطبوعاتي دفتر یو ویاند حبیب قویاش ازادي رډیو ته وویل چې شبرغان کې د دوستم لیدلو ته د ورغلي هیئت د سفر هدف لا نه دی څرګند. تر اوسه د ناټو سرچینو هم د جنرال دوستم سره د جنرال سکاټ میلر د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې جزئیات اوریدلی شي، خو د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې د ټیم ملاتړی دی. د دې ټیم ملاتړو د جوزجان په شمول په 2 ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه د اعتراض په توګه تړلي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په یو بل خبر کې ویلي دي چې د داعش ډلې لاسه د هغو سیمو په وتلو چې له 2 کلونو راهیسې پرې ولکه ټینګه کړې وه، د دې وسلوالې ډلې د جلب و جذب او پلان جوړونې وړتیا کمه شوې، خو نوموړي خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله که پر سیمو واک هم ونه لري لا هم افغانستان ته یو ګواښ دی، او هغه وسلوالو ته چې په حرکت کې دي او په ښاري سیمو کې پټو ځالو ته پاملرنه پکار ده. په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي قمندان دا څرګندونې په داسې حال کوي چې په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې پرله پسې 3 داعش جنګیالي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول، او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی رسمن دغلته د داعش د ماتې اعلان وکړ. پرون د ننګرهار چارواکو ویل د داعش ډلې 940 وسروال پاچین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرون ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 4 مخالف وسله وال وژلي دي. د دفاع وزارت په وینا دا عملیات په 11 ولایتونو کې شوي چې پکې 15 مزکنی عملیات او 6 هوایی بریدونه شامل دي. د دفاع وزارت ویان فواد امان ازادي رادیو ته وویل
در نتیجه درگیری با طالبان تلفات سنگین وارد کردید. 5 طالب به شمول مولوی نوریدین یک فرد خیلی کلیدی تروریست‌ها از بین رفت و 7 عضو دیگر تروریست‌ها به شمول 2 تن از سرگروپان کلیدیشان به نام های مولا مدرد و مولای قربان زخمی گردیدند.
دا دفاع وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوی دی چې په افغان لوري ته په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 4 وشل شوي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیس د هغه کسانو په لټه دي چې نن سهاري په کابل ښار کې د 9 امنیتي ناحیې په سیمه کې پر یو موټر برید وکړ او 2 تن یې ووشل. دا موټر نظامی موټر خودل شوی دی. نصرت رحیمی چې د کورنیو چارو وزارت ویاندې ازادي رادیو ته د دې پیښې په اړه وویل
یک موتر کارمندای امنیتی مورد هدف شلی که افراد ناشناس قرار میگیره که در نتیجه از او 2 تن از نیروی امنیتی با تاسف شهید میشه و 3 تن دیگر مجروح میشه. تلاش پلیس به منظور دستگیری عاملین قضیه جریان داره.
دا پیخنان سهر دا کابل پا یکتوت سیما که را منسته شویده. اخوال اوروزگان او سریپول ولایتونو څخه بیا د طالبانو په بریدونو کې د ملکیانو د مرګ شوبلې ریپورتونه ورکړل شوی. د اوروزگان چارواکي وای په دې راو د ولسوالۍ کې درې تنه ملکیان د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوی دي. د دې ولسوالۍ د امنیه کمانډان مرستیال وای دوه محصلان او یو بل ملکی کس له دولت سره د همکارۍ په تور تیره شپه له یو کور څخه طالبانو ایستلی او وژلی دي. د سریپول په سیاد ولسوالۍ کې بیا د ولسوال پر کور د طالبانو په راکټي برید کې د ولسوال زوی او ورور وشل شوی. دغلته یو ساتون کې د وشل کېدو ریپورت هم ورکړل شوی. ویل کېږي چې په برید کې د سیمې د ولسوال د کورنۍ څو غړي هم ټپیان شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به دې اونۍ کې د امریکا د استازو جرګه کې د ولسمشر د استعفا په استماعیه غونډه کې ګډون ونه کړي. د امریکا استازو جرګه کې دا مهال ډیموکراټان اکثریت لري. د سپینه ماڼۍ لخوا د ډیسمبر په لومړۍ نیټه د استازو جرګې ته پاستول شوی لیک کې د سپینه ماڼۍ د سلاکار پات سیپلون لخوا په دې اړه ټاکل شوی هه تورن شوی چې پروسه یې بشپړه کړې نه ده او اساسي عدالت کمې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي بیا وایي چې د نړیوال اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نوري سیاسي ارادې ته اړتیا ده. انټونی ګوتیرش خبرداری ورکړی چې بشریت د طبیعت په وړاندې جګړه ترسره کوي چې باید ودرول شي.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د جوزجان مرکز شبرغان ته رسیدلی او د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره یې لیدلی دي. د انتخاباتو په اړوندو مسایلو کې به واورئ چې پر انتخاباتو د څار بنسټونه وایي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پاتې اوو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه باید ډیر ژر پریکړه وکړي څو روان کړکیچ پراخ نشي.
هر روز مظاهره وي، هر روز دفترونو تړلو باندې سنگار وي او بیا که پایله اعلان شي دغه په اړه باندې منفي غبرګون وي، دا بیا وروسته دغه د بحران لړۍ د تاسو کې پخه کوي.
د افغانستان حکومت وایي له ایران څخه یې په رسمي ډول غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د لاریونونو په مهال د وژل شویو افغانانو په اړه معلومات ورکړي او په کونړ کې د 15 ماشومانو په ګډون 25 کسان چې په داعش ډله کې د غړیتوب شک پرې کیږي نیول شوي دي.
بعض ساحه کې چې مثال آسی پزی ساحه دي او پیګو چې دغه د دایشیان دي، موږ خپل پروګرام د عملیاتونه ورته نیولې او ان شاء الله اماغه ځای کې هم د بینونو
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې سپینه ماڼۍ وای ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مدافع وکیلان به پروانه ونی کې د استازو جرګې په استزاهیه غونډه کې ګډون ونه کړي. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبرو. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ته. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار ته رسیدلی او د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره یې لیدلی دي. چارواکو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې دوستم او میلر د هیواد د امنیت او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای چې په سیمه کې دی د شیبه د سکایپ په اړیکه رسره دی او په دې اړه معلومات راکوي. حبیب زای صاحب، ورستی جزئیات څه دي؟ دواړو خواوو پر کومو مسایلو خبرې سره کړې؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو هم ورته په سر کې یادونه درلوده، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي مشر جنرال سکاټ میلر نن د افغانستان شمال ته سفر ترسره کړ. په دغه سفر کې چې د جوزجان ولایت شبران ښار ته درلود، د دفاع له سرپرست وزیر اسدالله خالد او په شمال زون کې د دوستانه هم شاهین قرودو مشر جنرال ولی محمد احمدزی هم ورسره ول د ولسمشر لومړی مرسیال او د جنبش او د جنبش حز د مشر جنرال دوستم سره لیدنه تر سره کړه چې د دولتي چارواکو او د جنبش حز د لومړنۍ معلوماتو پر بنسټ چې د دوی لیدنه لا هم دوام لري او اکثرا تمرکز بر امنیتی مسائل ده. د جنرال دوستم د مطبوعاتي دفتر مشر حبیب قویش از این راه ته وویل چې دواړو لورو ډیری تمرکز په شمازون کې د امنیت څرنګوالي په اړه څرخي، خو په نورو موضوعاتو باندې هم دوی خبری کړی وی چې نیم یا هم یو ساعت وروسته به خپل میلر رسنوی سره په شبوتان ښار کې خبری وکړي او د دغو لیدنې جزئیات په رسنیز کړي. د ناټو ځواکونو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي مشر په داسې حال کې شمال زون ته سفر ته سره کوي او د ولسمشر له مرستیال سره ګوري چې په فاریاب او تخار ولایتونو کې د جنبش پلویانو چې د ثبات او امپالنې د ټاکنیز تیم ملاتړي دي په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په مخالفت لاډونه ترسره کړي دي او دغه مسایل هم کېدای شي چې په دغه لیدنه کې پرې خبرې شوي وي، خو تر دمه یې لا نور جزئیات نه دي رسنی شوي. بله،
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزای و چې په شبرغان کې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او په افغانستان کې د ډیرن اړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د کتنې په اړه جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان حکومت ویلې ایران څخه په رسمي ډول غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د لاریونونو پر مهال د وژل شویو افغانانو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت له قوله ایرانی لوري ژمنه کړې چې د ټولو وژل شویو کسانو د هویت له تثبیت وروسته به په دې برخه کې خپل معلومات له افغانستان سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې په ایران کې د وروستیو لاریونونو پر مهال 9 افغانان وژل شوي دي. د امید ظاهرمل پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
افغان حکومت په ایران کې د شویو لاریونونو پر مهال د افغانانو د وژل کېدو په موضوع خبرګون خوتله. بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران یې د دې خبرې روښانه کول غوښتي چې په وژل شویو لاریون کوونکو کې افغانان هم شته کنه. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل په تهران کې د افغانستان سفارت او نور ډیپلوماټیک دستګاوي په ایران کې د افغانانو ژوند لنګدې ساتي.
د افغانستان سفارت په تهران کې د ایران د دولت سره په تماس کې ده او لوګوی نه د افغان وګړو پاک لا چې په تهران کې ژوند کوي معلومات غوښتي ده چې کچېره افغانان البته بند کې لدی سره د مظاهرات پوجیان کې یا تپیان سوی یا وی ایزون لا څور کړی چې معلومات ورکړي. ایران دولت وعده کړی چې همکاري کوي، ویلي دي چې دوی منتظر دي تر څو د ټولو نیپنجانو هویتونه تثبیت کړي د وژل شویو افرادو او د تپیانو.
بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د شویو لاریونونو پر مهال د وژل شویو تپیانو او نیول شویو افغانانو په اړه خبرې شوې ارقام نه تاییدوي او نه یې هم ردوي. پرون یو شمېر رسنیو راپور ورکړ چې په ایران کې د ورستیو لاریونونو له امله 9 افغانان وژل شوي او یو سل یو شنور د ایران امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. په راپورونو کې د یوې سرچینې په حواله راغلي په دې اړه معلومات نه لري چې ولې افغانان په نخښه شوي، ځکه دوی په لاریونونو کې ګډون نه دی کړی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د دې موضوع په اړه اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت یې غوښتنه کړې چې دا موضوع له ډیپلوماټیکو لارو وڅېړي.
د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هر ځای چې د بشري حقوقو د نفس مسلکي په خصوص نه هغه ساحه چې هلته د بشري حقوقو د ازادۍ او مسلې په اړه خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د افغانستان حکومت هم غوښتنه هم دا کوي چې په دې تړاو د ډیپلوماټیکو لارو سره دا موضوع وڅېړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دوی ته په دې اړه تر اوسه په تهران کې د افغانستان سفارت رسمن څنګه دی ویلي. د دې وزارت وان رضا باهر ازادي راډیو ته وویل په دې اړه به د رسمي معلوماتو لتر لاسه کول وروسته خپل رسمي دریز روښانه کړي. هر څه مو کړ چې په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر واخلو. خو بریالی نشو. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د لاریونونو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر 116 تنه ښودلی. په ایران کې د افغان کډوالو د بد ژوند او له دوی سره د بد چلند په اړه له دې وړاندې هم راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په ایران کې نږدې 2.5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې له ډلې 950,000 د استوګنې اقامت کارت لري، 750,000 د لنډمهالې اقامت یا پاسپورټ درلودونکي دي، 1.5 میلیون یې د اوږده اقامت کارت اخیستی او نږدې 1 میلیون نور بیا په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې میشت دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښنه لري چې که د انتخاباتو په برخه کې راولاړې شوې ستونزې ژر تر ژره حل نه شي نو دا کړکیچ به لا پراخ شي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره د پاتې 2 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې نن به د دارالانشا لخوا کمیسیون ته د 2 ولایتونو تخنیکي راپور وسپارل شي چې پر بنسټ به خپله پریکړه وکړي. په دې اړه نور حال له کابله د فیروزه عزیزي په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو په برخه کې رامنځته شوې ستونزې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه اندېښمن کړي او وایي چې که وضعیت مدیریت نشي ستونزې به لا پراخې شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي که د هغو 2 ولایتونو ستونزه چې پکې د رایو د بیا شمېرنې بهیر نه دی ترسره شوی هوار نه شي، د روان انتخاباتي کړکېچ حلېدل به ستونزمن وي.
که هر ورځ مظاهرې وي، هر ورځ دفترونو تړلو باندې ټینګار وي او بیا که پایله اعلان شي د هغه په اړه باندې منفي غبرګون وي، نو دا بیا وروسته دغه د بحران لړۍ په دغه ټاکنه کې پخه کوي او بیا دغه حلول شاید په وخت کې هم ستونزمن وي، هم پیچلتیاوې ولري. نو پکار دا ده ورکړي مسون ځکه ذره دغه 2 ولایتونو په اړه باندې یو روښانه دریځ غوره کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا اجرایوي مشر نعیم ایوبزاده هم وایي کمیسیون غیر مسلکي چلند کوي چې د انتخاباتو پروسې ته به زیان ورسوي.
زه فکر کوم چې اوسنی حالت د اندېښنې وړ دی او پروسه به لږ وخت سره مخ کړي. له دې امله هغه پایلې چې اعلانېږي هم د منلو به نه وي. دویم دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غیر مسلکي چلند کوي.
لا هم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو په 2 ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه تړلي او د رایو د بیا شمیرنې بهیر ته اجازه نه ورکوي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله له ټاکنو کمیسیون نه د 300,000 رایو د باطلېدو غوښتونکې ده، هغه رایې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د باور وړ ګڼل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتو د څار بهرني بنسټونه په دغو ستونزو غلي دي او څه نه وایي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو به نن پریکړه وشي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا لوري رهبرۍ ته دغه مکمل گزارش پارل کیږي او وروسته له هغې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري په دې اړه باندې بیا خپلې فیصلې کوي. دا به ډېره ښه وي چې د دغه 2 ولایتونو تفتیش او بیا شمېرنې نتایج او پایلې هم په ابتدایي پایلو کې شامل اوسېږي او که چېرته بیا هم اجازه ورنه کړل شي د کمیسیون رهبري به د قانون په چوکاټ کې خپل تصمیم نیسي.
ټاکل شوی وه د تېر ورځې یعنی یکشنبې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا له لوري د کمیسیون رهبرۍ ته په 2 ولایتونو کې د شمېرل شویو رایو د پایلو په اړه راپور ورکړل شي، خو لا هم دا راپور دوی ته نه دی سپارل شوی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر بشپړ شوی او یوازې په 2 ولایتونو کې چې د دې بهیر پر وړاندې خنډونه موجود دي دا پروسه نه ده ترسره شوې. د افغانستان په 2 ولایتونو کې دا بهیر د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې د پلویانو لخوا تحریم شوې ده او د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې هم دې ډلې بندې کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ همدا لامل بولي. اوس قانوني لاره څه ده او کمیسیون په داسې یو حالت کې څه کولای شي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې د مشر کبیر رنجبر نظر پوښتلی.
دا خو یې بل لار ده، بل لار نشته. هغه د قانون تطبیق ده، د اساسي قانون تطبیق ده او د انتخاباتو د قانون تطبیق دی. د اساسي قانون پر بنا یو 15 ماده صراحت دا بیانوي چې کمیسیون مستقل دی، په دې کې څوک مداخله نشي کولای په هر کچه چې دغه موضوع باید ټول مراعات کی. او بل موضوع دا دی چې کمیسیون د قانون پر بنا د دي صلاحيت لري التوضاحت لري چې کوم ځای کې چې شک او شوبه ولري او الته ضرورت دي چې تعلق نواسي او بیاشمیره نو کې د صلاحيت کمیسیون د قانون کې راغلي دي. نو دا که څوک نه پریدي خو قانون سره مخالفت دی. زه په دې عقیده یم چې کټول یو اجماع مې سراسي دوی سره خبري وسی او دوی په دې معتقد دي چې دغه کار د دوی په ضرر هم دی ولې دوی ناقضین دي قانون دي دوی کمیسیون ته جنجال جوړوي. په هغه حالت کې زه فکر کوم چې پایله به سلپسولو کې د ټولو په ګټه وي.
کمیسیون په څوزلي انتخاباتي ډلې راغوښتي دي دوی استازي ورسره خبرې کړي دي خو بیا هم کمیسیون وایي چې دوی قناعت نه کوي او لا هم په وو ولایتونو کې د بیا شمیرنې د پروسې په وړاندې تحریم موجود دی. اوس ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
نو یقینا که څوک اراده دي ولري چې قناعتونه کې خو قناعت نه کوي نو په هغه حالت کې کمیسیون کاملا صلاحیت لري چې هغه ابتدایي پایلې دي د ټول ټاکنو پر بنا د دغه ولایاتو چې قاطع اکثریت دي هغه اعلان کړي. په دې کې هیڅ مشکل نشته او قانون کې هم قسمی اعلان راغلی دی حتی چې کمیسیون صلاحیت دی قسمی اعلان لري او بیا مکمل اعلان دی ابتدایي او دی نهایی لري. بالاخره سرنوشت دغه رایو که معلق هم پاتې شي هغه خو دومره نه دی چې تاثیر واچوي په پایلو د انتخاباتو. دا کار هم کمیسیون کولی شي چې که دغه د وو ولایتو اغه رای اکثرت خو بیومتریک دی په کوم جنجال نسته اغه یو قسمت کې دغه رای او چې په دغه ولایت کې دی چې هغه تر شکل لاندې دی او په ری کې ستونزه موجوده ده هغه کې دی چې اصلا بیا پښمار کې را نوړي او خپل نتایج اعلان کړي. دا کار کاملا قانوني صلاحیت لري کمیسیون.
د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د داعش ډلې په غړیتوب درې مشکوک نارینه و مېرمنې او پنځه ماشومان نیولې دي. دوی وایي دا کسان د ننګرهار ولایت له اچین ولسوالۍ څخه د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ مزار درې ته روان و چې ونیول شول. په دې ډله کې د چارواکو په وینا څلور مېرمنې د کوزې پښتونخوا اوسېدونکي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري او په دې اړه نور جزئیات.
د کونړ امنیت قومندان ډګروال شفیق الله سهار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه 15 تنه چې زیات پکې خزی او ماشومان دي په یو فلین کوچ موټر کې سپاره وو او غوښتل چې د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې پرتو د داعش وسلوالو ته ځانونه ورسوي چې نورګل کې ونیول شول.
یو فلین کوچ چې تقریبا وو زنانه وو منس کې په شمول د ډریور درې نارینه او 15 ماشومان. درې نفره د زنانه چې فاریاب ولایت نه ده او څلور نفره زنانه د ادباد پاکستانی ده چې داغي زن راغلي دی او غوښتل چې درې مزار د طریق نه لاړ شي دایشیانو.
هغه وای دایش یا د اسلامي دولت ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې په سلګونو کسانې د ماشومان او خزو په ګډون حکومت ته تسلیم شوي او یو شمیر نورو یې کونړ ته مخه کړي خو دلته به هم یا نیول کیږي او یا به هم لمنځه وړل کیږي.
مونږ هم خپل چک پینټونه چولې کې د عادي سړک په لار راځي یا مثال بازي په اوسو په طریق راځي. نور مونږ هم خپل آمادګي ورته لرو او نسو او د بازي ساحې کې چې مثال آسی پزي ساحې دي او پیګو چې دغه د دایشیان دي مونږ خپل پروګرام د عملیاتونه ورته نیولې ان شاء الله اما غزه کې هم د بینګونو.
یو میرمن چې یو زوی هم ورسره دی او ځان د پیښور د سکیم چوک اصلي اوسیدونکي معرفي کوي وایي څلور کال کېږي چې ل خپل سیمې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالی پیخې تراغلی او اوس غوختل چې مزار درې ته لاړ شي.
مونږ پیخې نه راغلی او جلال آباد ته د ماشین راوسته کونړ پلو مونږ تلی نیو د نه مخکې خو لکه په ګاډي کې کېناستو په معلومات باندې وتلو.
د کونړ نورګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلي سړي ښځې او ماشومان د حکومت لخوا نیول کېږي چې د کونړ په غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د روان لمریز کال له پیل څخه د داعش یا اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ځله جګړې شوي او پکې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې اوښتې دي چې اوس هم په یو شمېر ځایونو کې حالات ترنګلې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سپینه مانی وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي. د خبره سپینه مانی په یو لیک کې د امریکا د کانګرس استازو جرګې ته اعلان کړی ده. استازو جرګه دا څېړي چې ټرمپ خو به له خپل قدرته په کار اخیستو د اوکراین ولسمشر نوی اړ کړی چې د ده د راتلونکو ټاکنیزو مبارزو د سیال جو بایډن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اوروي.
سپینی مانی ویلی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ او د هغه مدافع وکیلان دا اونۍ د دیموکراتانو له کنټرول برخمنی استازیو جرګې په یوې استیضاحي غونډه کې برخه نه اخلي. د سپینی مانی حقوقي سلاکار کونسل پاسکال پاتسیپولونی پرون د دسمبر په لومړۍ د استازیو جرګې قضایي کمیټې ته په یو لیک کې د ترامپ استیضاح کوونکې ډله په دې پلټنو کې د قانوني مراحلو په نه بشپړولو او د پوره انصاف په نه لرلو تورن کړه. د ترامپ د استیضاح په اړه د سپیناویو علني یا عامې جلسې داسې وخت د دسمبر له څلورمې پیلېږي چې د استازي جرګې د استخباراتو کمیټې د بندو دروازو تر شا د سپیناویو او مرکو غونډې همدا تیره اونۍ پای ته ورسولې. د سپینی مانۍ حقوقي سلاکار ښاغلی سپولونی د کانګرس د استازي جرګې په یوې استیضاحي غونډه کې د ګډون د بلندلیک په ځواب کې لیکلي چې قضایي کمیټې دوی ته د تیاری په خاطر کافي وخت نه دی ورکړی او هم یې د شاهدانو په اړه معلومات نه دی ورسره شریک کړي. سپینی مانۍ به دویمې جوړېدونکې غونډې ته ځواب وایي چې د سپولونی په خبره تر اوسه یې نیټه نه ده مشخصه شوې. د سپتمبر په 14مه د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات مشرې نانسی پلوسی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیضاح د تحقیقاتو امر ورکړ. د استازو جرګې د دریو کمیټو لخوا د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیضاح په اړه څېړنې د ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولودومیر زیلینسکی د جولای د میاشتې په یوې ټلیفوني مکالمې څرخیږي. دا څېړل کېږي چې ترامپ خو به له خپل قدرته په استفادې د اوکراین په ولسمشر فشار نه وي راوړی چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د یو ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه څېړنې وکړي. دوی مخکې د اوکراین د انرژي لیوې کمپنۍ سره کار کړی وو. د امریکا ولسمشر د دغو تحقیقاتو د پایل سره سم هر ډول تورونه رد کړي دي. ورسره له هغه چې ترامپ د استیضاح د تحقیقاتو په جریان کې هر ډول تورونه ناسم وبلل، د استازي جرګې د قضایي کمیټې مشر جیرالد نادلر تیرونه هغه ته په یو لیک کې لیکلي چې یادې د سپیناوي په غونډو کې برخه واخلي، یادې د رواني پروسې په اړه له شکایتونو لاس په سر شي. دا به د استازي جرګې په دریو ډلګیو پورې تړلې وي چې آیا د یوې عمومي استیضاح په اړه رایګیري غواړي که څنګه. که چېرته د استازو جرګه استیضاح ته رایه ورکړي، د محاکمې بهیر به په سنا جرګه کې وشي. د سنا جرګې کنټرول بیا له جمهوري غوښتونکو سره دی. په دې سره به د ټرمپ د محکومولو او له دفتره د هغه د لرې کولو امکانات خورا کم وي، ځکه د دغه کار د تحقق لپاره د سنا جرګې 2/3 برخه رایو ته ضرورت دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت لمرجې ولسوالۍ نه په خپل سمس کې لیکلي دي چې د رایو د بیا شمیرنې مخنیوای د سولې او اقتصاد مخنیوای دی. کمیسیون باید تلوار وکړي او د چا خبرو ته د غوږ نه نیسي. هدایت الله نیکزاد له لشکرګانه لیکي له اجرائیه رئیس څخه غواړو چې د اوو ولایتونو د انتخاباتو مرکزونو دروازې پرانیزي چې د انتخاباتو لومړني نتایج ژر تر ژره اعلان شي او بیا چې هر څه کوي ودی کې خو د انتخاباتو کمیسیون ته د اجازه ورکړي چې د پاتې ولایتونو رایې وشمیري. جعفری لیکي د انتخاباتو جنجال د سولې په زیان دی. عزیز رحمان له ننګرهار لیکي د پوهنې وزارت د هغو ښوونځیو د سرپنا غم وکړي چې تر اوسه هېڅ سرپنا نه لري او زده کوونکي نه په شنه آسمان او نه په وریځ کې خپلې زده کړې کولی شي. اسدالله زمری لیکي په هلمند کې د ځنګلونو ناقانونه وهل ډیر شوي. د چاپیریال ساتنې اداره باید جدي پاملرنه ورته وکړي. محمد ایوب توخی له زابل لیکي زما پیغام داده چې کلداری او افغانۍ ډیر مشکلات جوړ کړي دي که افغانۍ سي ډیر بخوي او موږ افغانان به له جنجالونو خلاص شو. مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیس پروګرام خپرو. خدا دای اجمل آن په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز اوروي.
دا ناتو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د جوزجان مرکز شبرغان ته تللی او دغلته یې د ولسمشر محمد اشرف غني له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره کتلی دي. جنرال عبدالرشید دوستم په ولسمشری انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې د ټیم ملاتړ کوي چې د شبرغان په شمول یې په وو ولایتي مرکزونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه د اعتراض په توګه تړلي. تر اوسه د امریکایي جنرال او افغان جنرال دوستم ترمنځ د خبرو جزئیات نه دي څرګند. بلخوا سکاټ میلر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په یوه مرکه کې ویلي دي چې د داعش وسلوالې ډلې د سیمو د لاسه په ورکولو سره د جلب او جذب قوت کم کړی خو نوموړي خبرداری ورکړی چې لا هم د دې وسلوالې ډلې ګرځنده وسلوال او په خارونو کې پټې ځالې د اندېښنې وړ دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پرون راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې چې په 11 ولایتونو کې ترسره شوي دي د حکومت څلور بیا مخالف وسلوال وژلي دي. دا سرپل د سیاد ولسوالۍ څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د سیاد د ولسوالۍ د ولسوال پر کور راکټي برید کړی. د ولسوال زوی ورور او یو ساتونکی پکې وژل شوي او د نوموړي د کورنۍ درې نور غړي پکې ټپیان شوي دي. او د سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به د استضاع په اړه د استازو د جرګې په غونډه کې برخه وانخلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
لوګار نن ټلیفون سره کړای دا نیوله احمد هغه تشکیرو ول غو ټول رشوات غره کې زر زر روپۍ ورکه تشکیرا درته جوړه کې زر زر روپۍ نه ورکه تشکیرا نه نه درکې بیا د فازابۍ و د ځه سبارا سبل خو درته نن می تنظیم شپه دلته موږ ورته پراته تشکیرا نه راکې بیا بانا راته نه چې روپۍ وار کو په ساعت بیا تشکیرا درکې کو روپۍ وار نه کې تشکیرا نه درکې مال تاسو کې نه د شنور ټول چارواکو د موږ پیغام ورسه. السلام علیکم.
جمهور ملن کی دیر گرانی د افغانستان کے غریب خلق لاڑ در بدر اصول نئی چند سوا وان وڑو ورسے نور ماجرین دا بے گائے ماجرین نور غریب خلق در سو لانج جی جمهور معلوم کی وسلام
کندار ولایت پنجوای ول سالی د پرور دا د روزګان او د کندار لا شته دا ډیره خرابه ده په دې باندې پرور کتا څو وګورې دا لار باندې در سره د مصر پد نه ممکن دی خدا هم د استادان باندې روان دي د خاري د لاس سپاره نه رقم چې سخت مریض ورور سړی راوخل په مصر کې چې روان دي ژوند دي چې څه څه د زوست څه جوړه څه د مریض د څه څه دا غلط مریض کې د کندار پورې سره رسیدي او پات چې دا موږ حکومت سره د هیلو ورزو ده چې دا لار سمه چې ورور دي ښه خراب ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا پویږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
مومن دلته چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پښو یې ووهه. مولور تا دا ګیلاس ونه لیدې وای نه ماما ونه لیده، سترګې ضعیفه مې نه لیدلې. ماشوم خو نه پوهېږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خوانه باید با خبر اوسي.
ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه ښودل شي او عینکې ورته ونه اخیستل شي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګې نه ویني صحیح تحصیل کولی نه شي. هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پالتیا او ګټو خبرې کوو. په پیل کې د هغو ماشومانو ستونزې څېړو چې سترګې سي مشکل لري، بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیره بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی. که چیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیبي کېدلی شي. د خوست اوسیدونکي نجیبه وایي چې لمسی له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله.
اسې ونه شي کېدارې تریږي د سترګې د غوټه کې دارې تریږي چې کله مری تار نه وشي د سترګې د غوټه کې داسې هغه کېږي در شای نه شي زیر کوله چې د درو میاشتو نه ولي چې دارې رنګ وخلي جوړي ډېره او ښه چا وخت کې پوهېږي چې د سترګو تکلیف ته پیدا شوی ده. صحیح علاج نه وکړه اوسې د هغه وکړو.
په ځینو کورنیو کې بیا په ارسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفه وي. دا چې عینکې د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي د پکتیا اوسیدونکی تمیم راته وایي.
د دې نورو ورونو هم ځینې نظر کم د ځینې یو سم کار نه کوي او دغه هغې سره هم داسې سترګې بېره داسې بل نمونه حرکت کوي
چې ماشوم ماشومتوب نه مسي
او همدې نه
نو ولې تاسو دومره ناوخته ډاکټر ته راوسته؟
پاکستان ته مې ولي وه.
اوس چې عینکې ورته اخیستې څومره سترګې ښې شوي؟
همدلته پروجیکټور باندې چې ورته کوم هغه مخکې نه لیدو اوس تقریبا ډېر اندازه ویني لږه نه ویني.
دا څومره په تکلیف ده خپلو سترګو سره کله چې عینکې نه وي؟
دا ډېر په تکلیف وي. بېخي چې څنګه د سترګو نه عینکې ایسه کې بیا سترګې پټوي یا په لاسونو باندې همداسې پټوي.
درد کوي بریښي څنګه؟
خو همداسې اوښکې ترې ځي.
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمن کېدلی شي، نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپل اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یوه لور وایي ورځې ویل مورې سترګې مې خوږېږي. زه یوه ډېره وړکې ستن لرمه چې هغه د مرۍ ستن ده چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګې چې درد کې زه وګورم چې د تا سترګې څه مشکل لري، آیا د دید مشکل لري؟ کله چې زما لور دا ستن واخېسته ما دا تر پکې واچوه د آیا دا سری ګوري که نه ګوري. زما لور ویلې وایي مورې زه ګورم. بیا زما زړه تور شو مال نه ستا سترګو کې حتما خاورې تللې دي، انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لکه ټوټه په یخ اوبو باندې هغه کله داسې مې سترګې ورته پټې کړې، د سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکر غوندې چې بیده شوه مور زما سترګې خشمیده. نو هماغه دا ښکاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی وم، ولیکن زه تجربه لرم. زما اوریره مې ده چې مور یې پونه شوله بې یو ورځ سه هغوی کتلی وم دا ماشومه ومیندله چې ګیلاس یې په مخ کې و ګیلاس په پښو یې ووهه. مولور تا دا گیلاس بنه لیده وی نه اما ما ونه لیده ما ورور تا یعنی مولورور از تا دلور سترگ مشکل لرید او بلاخره اوز هم اوی ما تا دعا که یعنی شفقانه تا بود لعینه که ارتوا خستله سترگی ضعیف همی نیلیده لی البته دش پیل خواهی نیلیده چه؟ بیا بلاخره اوز شکر الحمدلله تا دوی شوله اوز ارت عینه که بسترگ کرده چیز که لعینه که دسترگ نخپل لری که اینه او دیر زیاد تاثیر لری پا یا ماشوم خواه نپویگی دی مور دا وزیفه دا چه دی خپل دی ماشوم طول خواه نباید با خبر اوزی طول مشکلات نید
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنۍ مسؤلیت دی ځکه ماشوم په خپله د دې توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي په دې اکله دیني عالم عبدالهادي صافی وایي
دولت د حقوقو څخه یو دا دی چې موږ خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو حتی په سفر کې د مبارک د الف لاندی به او ولزه کی حدیث شریف کی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دریشه د سترګې د قوت وسیله ګرځي یو قران عظیم شان دویم خایسته طبیعت رواني او به شینوالی دریم خایست یعنی په مجموع کې دغه خایست په طبیعت کې ده دغه حدیث شریف د فرمان په اساس موږ او تاسو باید کوشش وکړو هغه موارد چې موږ د ماشومان او د سترګو د تقویې او یا د معالجې سبب ګرځي هغه کار وکړو الحمدلله افغانستان طبیعت د سیدی چې موږ هر چیرې دا معمول تر رسیدلی شو هغه سیزایو ته ماشومان د خپل موږ بوزو چې شنه باغونه ولري شنه منظرې ولري رواني اوبه وسي ګلان وسي کچیر خدای نخواسته خدای نخواسته کوم مشکل وو او په دې موارد باندې نه حل کیده نو بیا وایي موږ وظیفه دا ده چې طبیب څخه مراجعه وکړو او هغه د ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو
دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشوم د سترګو مشکل لري او چې ډول عینکې ورته واخلي په دې اکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدي سره مرکه کړې په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هره ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي
په مجموع کې زموږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي لږه جمله نه دي سترګو پرابلمونه دي اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کیږي د سترګو تکلیف ورسره وي نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې د نسایو له ډاکټر صاحبانو ورته دوا ورکوي دوا توصیه کوي بعضی امراض شته بعضی داسې خبرې شته چې کله چې هغوی دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو پردو باندې تاثیر کوي یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري یا د یو دا برخه ده زموږ د محیط برخه ده چې بعضی والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري له اطرافونه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته بعضی امراض پکې ډېر دي نصافت نه مراته کېږي تقریبا روزانه سلونه تر یو نیم سل مریضان ماشومان مختار عزیز شفقانی
چې سترګو مشکل لري
چې سترګو مشکل لري بله
بیا دوی ته سره ولته دوي کوي آیا دوی ته ټول ته عینکې ورکوي کپړه ته عینکونه هم علاج لري
دوه رقم اوس تداوی دی یو د محافظتي عینکې لپاره موږ هغه د یو د تداوی لپاره عینکې په مجموع کې کچې ته موږ ورکو محافظتي یو د مار لپاره غوښتل کېږي بل د ګرد او خاک مل بعضی شعاعات دي چې بعضی ماشومان کمپیوټر سره کار لري په بعضی مکتبو کې هغه ته ورکو او بل بعضی تداوی بښونه دي ماشومان اکثره وخت سردرد وی بس په کورو کې نه معلومیږي هغه ته خو سران دوا ورکوي پرستامول ورکه دا ورکه چې اصلي علت یا دي کم دي دي یا ډیرو دي دي چې ماشومان اکثرا مشکل لري ته مکتب په وخت کې تخته ورته صحیح نه معلومیږي یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورته وایي چون دوی قدرت دي نه لري چې هغه ویني هغه خپل والدین ته مثال کوي نه چې موږ یا لیدای شو چون نه پیږي هغه ته د څه هغه ورکول شو نه دا بلان موږ ته چرزي یا نه کې ورکو د لری لپاره یا د نزدې لپاره او یا د سردرد لپاره
کورنۍ څنګه په دې پیږي چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري دا باید ډاکټر ته یوسي
اکثرا اصول په بعضی ممالک کې انداده شي فاميلي میډیسن لري هغه ژوند په حواله کې په اوایل کې هغه کتل کیږي هغه معاینه کیږي هغه ګوري چې څه مشکل لري نو دلته په افغانستان کې معمولا هم موږ والدین له سواد نظر نه کوي هم خاص اغل لري اقتصاد هم ډیر رول لري د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي. نو معمولا بعضی مشکلات شته، مخکې له مکتب نه خپل ماشوم بعضی غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي، چې که چیرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي هغه پوهیږي چې دا د سترګو مشکل لري. پاتې شو د پس له مکتبه. پس له مکتبه اصول دا ده چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کیږي، د دولت لخوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي، یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي، وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري، هغه بیا په معاینه کې معلومیږي. پس له اوو کلو نه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي، ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم، هغه اظهارېږي. بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده. کله چې سترګه کوږ شي هغه ورو ورو دید له منځه ځي. معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنۍ نه یا درې کلنۍ نه، چون دغه وخت ډیر موږ ته زر وخت ده تر وکلنۍ پورې چې موږ کوی شو دغه ماشومانو ته عینکې وښمو او بهترین تداوی د دوی لپاره عینکې دي.
بلې، که چیرې کورنۍ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یو نیسي، دا به څومره خطرناک کېدلی شي؟
داسې فکر وکړي چې تقریبا ټوله ټولنه بدن متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم ناسالم لوی شو، هغه سترګې نه ویني، صحیح تحصیل کوای نه شي، صحیح زده کړه کوای نه شي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
که په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنیو ته څه وي چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلاتو سره مخ نیسي، مثلا نوکتی ز شیانونه نور
سترګې دوه دانې دي، داسې لکه غاښو غوندې دوه درې دانې نه دي چې یو بس بلې به هغه پاتې شي. شپې نوکري هم تقریبا یولس مریضان ما عملیات کړي، دا د والدینو د غیر توجهې نه. باید دا جاریه شیان قاشقه لکه پنجه لکه ماشومان چې یو بل باندې وار کو گزار کوي، دغه شیانو ته ډېر محافظت وي. کله چې بیا کار وشي بیا دلته مور راځي جاړي، بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري، مجبور یې چې پیخمانه یې. نو مخکې له مخکې نه د والدینو ماته یې ما توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډېر کوښښ وشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
تاسې نه ډېره مننه.
درنو دوستانو، د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چیرې د تاسو ماشومان د سترګو ستونزه ولري، نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولئ ترڅو ټول ژوند په تیاره کې تیر نه کړي. دا وه د ماشومانو د حقونو خپرونه تربیه خي چاري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم ګران اوریدونکو او د ورزش مینوالو، ستړي مشي د لوبو لمیدانا په یوي بلی ونی چې خبرونه کې مو زای کرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی د دیونی په خبرونه کې مو دی موضوعات ته ځای ورکړي. د نن ورځې د ورزشي خبرونو تر څنګ په کابل کې د والیبال جام د پیل شوی او سیالۍ په اړه بشپړ معلومات درکو.
کلب چې قهرمان سی په دې تورنمنت کې هغه د آسیایي رقابتونو ګډون ته اعزام کیږي.
د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان سره مرکه کړې ده. د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر امید زدران د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
چې ما شخصا مالدیپ پولی کې او روانه کې انشاء الله د بنگلاديش په لیګ کې هم بازي وکړم.
دغه شان د هندستان د آی پی ایل سیالیو په اړه هم معلومات اوریدل شي. ټاکل شوی چې دغه سیالیو لپاره د لوبغاړو د بولۍ مراسم د رواني میلادي میاشتې په 19 نیټه د هندستان په کلکتي ښار کې ترسره شي. خو په فایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه وروچی خاطر پردیس برابر کړی.
د افغانستان د کراټي فدراسیون وی د رواني اونۍ تر پای و د افغانستان د کراټي یو لسکسه ملي لوبډله د کراټي په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي مخه قزاقستان ته لاړ شي. د دې فدراسیون مرستیال عبدالمحبوب سروري نن ازادي راډیو ته ویل دغه سیالي د رواني دسمبر میاشتې په مني ته پیلېږي. د ښاغلي سروري په خبره له افغانستان څخه په دې یو لسکسه لوبډله کې څلور نجونې، شپږ هلکان او یو ټرینر شامل دي. او د کرکټ نړیوال شورا لخوا د 2020 میلادي کال شلوریزو لوبو نړیوال جام لپاره مهال ویش اعلان شو. دغه شلوریز نړیوال جام چې د شپاړس لوبډلو ترمنځ په استرالیا کې ترسره کیږي. د 2020 میلادي کال د اکتوبر په 13 نیټه پیلېږي او د همدې کال د نومبر تر 15 نیټې دوام کوي. د نړیوال جام د پیل لوبه به د سریلانکا او ایرلند ترمنځ د کارنیډا سیمې لوبغالي کې ترسره شي. استرالیا چې د دې لوبو کوربنه ده، د اکتوبر په 23 نیټه به له پاکستان سره لوبه وکړي. د سوپر 12 پړاو لوبو دوم ګروپ کې افغانستان، هندوستان، انګلستان او سویلي افریقا ځای لري.
زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، د روانې لړم میاشتې په 8 نیټه په کابل کې د کابل جام په نوم د والیبال سیالۍ پیل شوې ده چې په دغه سیالیو کې څو لوبډلې برخه لري، څو وخت پای ته رسیږي او په ټوله کې په افغانستان کې د والیبال وضعیت څنګه دی. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند عارف پیمان سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې د والیبال د پیل شویو سیالیو په اړه پوښتنه کړې.
په دغه تورنمنت کې د کابل برسیره د 5 ولایتونو منتخبه ټیمونو او کلبونه هم ګډون کړی دی چې نن 5 ورځ دی چې دغه تورنمنت جریان لري. او تر اوسه پورې کوم ټیمونه یا باجگان یا کلبونه چې ښه پرمختګ کړی دی، دغه د کامیار، جهان سپورت، غلام حیدر جیلانی ډیر امتیازونه اخیستی دي او په پای کې هغه ټیم یا هغه کلب چې قهرمان سی په دې تورنمنت کې هغه د آسیایي رقابتونو ګډون ته اعزام کیږي.
کومه لوبډله چې په دې سیالیو کې بریالیتوب ترلاسه کړي او قهرمانی ترلاسه کړي هغه به آسیایي سیالیو ته ځي. یوازې به هغه لوبډله ځي کنه د دې سیالیو نه به نور خخو لوبغاړي راټولېږي او یو لوبډله
بدل. خبر ده چې دغه سیالي خو تر کلبونو لاندې نه، هغه کلبونه چې هغه کلب چې قهرمان سی هغه کلب یوازې همغه کلب د امتیاز په ساتلو سره هغه د آسیایي لوبو ته اعزام شي.
تاسو د کلبونو یادونه وکړه، په دې سیالیو کې 15 ولایتي لوبډلې برخه لري. کله کې شمیر راته دقیق کې د 15 ولایتونو ترڅنګ څو نور کلبونه
د 15 ولایتونو ترڅنګ په کابل کې زینو کلبونه شته، لکه د غلام حیدر جیلانی، جهان سپورت، نور رحمان ترخیل او دارنګ سروري الکتریک، دغه د آغا خان ورزشی انجمن صوفی کلب او همدارنګ نور کلبونه هم.
15 ولایتونو کې کوم ولایتونه شامل دي؟
15 ولایتونو ننګرهار دی، لغمان، دایکندی، میدان وردک او بلخ ولایتونه دي.
ولی یوازې 15 ولایتونو ته برخه ورکړل شوې؟
دا سیالي د اوپن سیالي تر نامه لاندې مونږ اعلان ورکړی دی چې په دغه سیالي کې هر څوک په خپل د مصرف په خپل مصرف باندې ګډون کوي. 15 ولایتونو او 9 کلبونه د کابل، اته کلبونه د کابل نه په دغه سیالی کې ثبت نام کړی دی چې نور ولایتونه نشي کولای چې په دې سیالی کې ګډون ونکړي.
پیمان صاحب، کله په افغانستان کې د والیبال په اړه وغږیږو، تاسو یادونه وکړه چې دا اوپن سیالی دي، تاسو ټول ولایتونو ته بلنه ورکړې، اعلان هم کړی دی ځکه چې دوی په خپل مصرف په دغه سیالیو کې برخه واخلي. ولې دولت ورته کومه بودیجه نه لري که څنګه؟
داسې خبره ده چې د والیبال فدراسیون په خپل کوم بودیجه نه لري، دغه د اولمپیک او تربیت بدنی له کومکونه مستفید کیږي. د سه کال د والیبال فدراسیون ډیر برنامگان درلود، لکه د اشتراک یا ګډون د آسیایی پر رقابتونو کې د سیمینارونه او دغه په کابل کې رقابتونه حدودا 25 برنامه د فدراسیون لخوا عملی شوی دی. مونږ په د کال په آخر میاشت کې قرار لرو چې د تربیت بدنی او اولمپیک نشي کولای د بودیجوي مشکلاتو په مناسبت د فدراسیون دغه سیالي نتوانست که دغه سیالي مرسته وکړي. له همدې کبله مونږ دغه سیالي د کلپونو په مصرف باندې ترتیب کړی.
د بودیجې مسله تاسو یاد کړئ پایمان صاحب، د خوسنۍ ستونزه ده، د سکل ستونزه ده. په تیرو کلونو کې موږ په افغانستان کې د والیبال په برخه کې د ډیر ښه خبرونه نه درلودل، دلیل څه کېدل؟
دا یو حقیقت دی چې د والیبال فدراسیون د برنامو په درلودلو سره مختزیخه او داسې خبره ده چې د فدراسیون یوازنی پرابلم دا دی چې فدراسیون په خپل بودیجه نه لري، خپل مالی مرست نه لري، لکه د فوتبال او کرکټ فدراسیونونو، او همدارنګه یو تمرینی محل چې جمنازیوم وي هغه والیبال فدراسیون نه لري. که مونږ کولای شو د جمنازیوم او مالی مرسته ترلاسه کوو، د والیبال فدراسیون د لیگ په برخه کې د ټولو ولایتونو یا د ټولو ورزشکارانو په ګډون یو لیگ هم مساله ترسره کیږي، دغه د ورزش د والیبال د پرمختګ لاره ده.
نووس هم لولیبال د کرکټ پلور ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالیو د بولې مراسم د راتلونکي دسمبر میاشتې په 19 نیټه د هندستان په کلکتی ښار کې ترسره شي. د لوبغاړو د پیرلو د بولی با د 2020 کال د آی پی ایل سیالیو لپاره ترسره شي. د آی پی ایل د کرکټ د غلیګ د نړۍ په کچه مشهور او پیژندل شوی لیګ دی چې هر کال د هندستان په بیلابیلو ښارونو کې ترسره کیږي. په دې سیالیو کې اته لوبډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. تیر کال د دې سیالیو اتلولي ممبئی انډیانس لوبډلې ګټلې وه، خو دا چې د 2020 کال لپاره کوم لوبډلو کوم لوبغاړي لزان سره ساتلی او په څومره لګښت څو نور لوبغاړي پیرلی شي امید ظهیر مل متر خبروي.
د هندستان د کورنی کرکټ په تر ټولو ستر لیګ کې اته لوبډلې لوبېږي. سن رایزر حیدرآباد، ممبئی انډیانس، کلکتہ نائٹ رائیڈرز، چنئی سپر کنگز، رائل چیلنجرز بنگلور، راجستھان رائلز لوبډله، دلی کیپیٹلز او ایکس 11 پنجاب هغه لوبډلې دي چې د 2020 آی پی ایل سیالیو کې به ولوبېږي. کین ویلیامسن، ڈیوڈ وارنر، منیش پانڈے، وجے شنکر، راشد خان، محمد نبی ساحل او زنی نور هغه لوبغاړي دي چې حیدرآباد لوبډلې لزان سره ساتلې دي. د دې لوبډلې مالکان کولای شي چې د 10 کروڑ هندي روپے په مقابل کې نور لوبغاړي هم وپیړي. چنئی سپر کنگز لوبډلې بیا ایمس ڈونی، سوریش رائنا، فیف ڈبلیسی، شین واٹسن، ڈیوڈ وارنر، ڈوین براو، رویندر جدیجا، عمران طاہر او یو شمیر نور لوبغاړي لزان سره ساتلې دي او حق لري چې د 4.6 کروڑ هندي روپے په مقابل کې نور لوبغاړي هم خپل کړي. دغه شان ممبئی لوبډلې د روہیت شرما په ګډون هارډریک پانډیا، کیرن پولارد، کینٹن ڈی کاک، جسپریت بومرا، لسیت ملنگا لزان سره ساتلې دي. دی لوبډلې د یوراج سنگ پشان زنیو تکړه لوبغاړو ته رخصت ورکړه. رایل چیلنجرز بنگلور هغه لوبډله ده چې د آی پی ایل تر ټولو قوي لوبډله بلل کیږي، خو پاړې ویل کیږي چې بخت ورسره یاري نه کوي. د دې لوبډلې لوبډل مشري هندی ویرات کوهلی کوي او د ای بی ڈی ویلیئرز پشان د نړۍ تکړه منډه جوړونکي لري. د دې لوبډلې مالکانو د 2020 کال سیالیو لپاره د کوهلی په ګډون موین علي، ای بی ڈی ویلیئرز، محمد سراج، امیش یادو او ځینې نور لوبغاړي ساتلي دي او د نورو لوبغاړو د اخیستو لپاره 1.9 کروڑ هندي روپۍ لري. راجستان رایلز لوبډلې 8.9 کروڑ روپۍ د لوبغاړو د اخیستو لپاره ساتلي دي. دلی کیپیټلز دغه شان څه باندې 20 کروڑ هندي روپۍ لري. کلکتہ نائټ رائیڈرز لوبډلې د 2020 کال سیالیو لپاره دینیش کارتک، انډری رسل، سنیل ناراین، گلدیپ یادو او یو شمیر نور لوبغاړي لزان سره ساتلي دي او لا هم د 15 کروڑ هندي روپۍ په اندازه اړتیا لري چې نور لوبغاړي وپیری. او کنگز 11 پنجاب لوبډله چې مالک یې پریتی زینتا ده، بیا د کریس گیل په ګډون ال راهول، میانک اگروال، سرفراز خان او ځینې نور لوبغاړي لزان سره ساتلي دي او تر ټولو ډېرې 2.5 کروڑ هندي روپۍ لري چې نور لوبغاړي پرې وپیري. افغان کرکټ بورډ لا نه دی ویلي چې کوم افغان لوبغاړي به د دې سیالیو د بولې مراسمو ته وړاندې شي. د هند کرکټ بورډ په خبره 2020 کال آی پی ایل سیالۍ بعد راتلونکي کال د مارچ په 18 نیټه پیل شي.
ترګرز والیبال ته آیا په هیګی چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر څوک دی؟ دا 28 کلن امید زدران نومي کې چې د والیبال په بیلابیلو نړیوالو میدانونو کې د افغانستان استازیتوب کړی دی. خغله زدران مو د بدني روزنې د والیبال په جمنازیوم کې د ورزش پر مهال را پیدا کړ.
نیم امید زدران یم، د افغانستان د والیبال ملي ټیم لوبډل مشر. زه تقریبا د 2011 نامه والیبال شروع کړی و چې خوشبختانه ما وکولای شو چې په یو کال کې، یعنی 2012 کې، زه ملي ټیم ته ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړم او تر اوسه پورې د ملي ډلې ملي لوبډلې کپتان یا اوس په هیڅ د ملي ټیم سره یم. ما تقریبا ډېر بیرون مرزي مسابقو کې اشتراک کړی، لکه آسیایي مسابقې دي، کلبونو مسابقې دي، آسیایي او د زون مسابقې دي. مونږ ډېر ښه لاسته راوړنې درلودلې، لکه مرکزي زون آسیا مسابقو کې مونږ دریم مقام لاسته راوړ او بعد د هغه مسابقو نه ما وکولای شو چې اولین بازیکن یا اولین
پلیئر په صفات او کولای شم چې خارجي یا بیرونی لیگونو کې بازی وکړم، چې ما شخصا مالدیپ په لیگ کې او روانه کې ان شاء الله د بنگلاديش په لیگ کې هم بازی وکړم. هلته تقریبا د 2015 نه مالدیپ لیگ کې لوبېږم هر کال، هلته زما نو متفاوت یا قسم قسم لاسته راوړنه وي چې په 2015 کال کې د مالدیویان په کلب په نوم باندې یو کلب وو، هلته ولوبېدم چې موږ قهرمان شو، چمپیون شو. او په 2018 کې د پولیس په نوم کلب وو چې موږ نائب قهرمان شو. او همداسې هر کال اولی یا دویمی ان شاء الله هر دفعه موږ هلته اخلو. اولین لوبغاړی یعنی زه وم او سیار جان وو چې هغه اوس په جرمنی کې اوسېږي، چې ما د دواړو یو ځای تقریبا په 2015 کې وکولی شي چې مالدیپ لیگ کې لوبه وکړو. زه 28 کاله عمر لرم، واده مې کړی ده، یو زوی لرم چې حسیب نومېږي، او زده کړې مې تر 14 پورې کړې، اوس هم ادامه لري چې تقریبا 2 کاله پاتې دي استاد نه فارغ یم. دل همدار چې مسابقې هر وخت مسابقې خارجي سفرونه ای بیرون مرزي سفرونه ای نو نشي کولای، هغه سه لکه نور خلک چې درس مکمل خلاص دي ورزشکاران تاسو پاته ده چې کله په مسابقو کې مصرفي، کله په تمرینات کې مصرفي، نو نشي کولای چې په صحیح توګه خپل درس ادامه ورکړي. جالب اسانه دی مونږ هغه چې کله مونږ د ازبکستان چې ډېر قوي لوبډله وه هغوی تقریبا قهرمانی په صفت باندې قهرمان غوښتلو په صفت باندې راغلي وو چې قهرمان شي، او مونږ هغه سره په یو ګروپ کې وو. کله چې مونږ د هغه نه مسابقه وګټله او هغه تقریبا د سیمی فاینل نه پاتې شوه، او یو ټیم چې د فاینل دپاره راغلی د چمپیونشپ دپاره چمپیون دپاره راغلی او هغه مونږ د ګروپ نه هم مخکې پرېنښودو. هغه سانه ماته ډېره جالبه وه، ځکه مونږ په دې نشته امکاناتو کې، په دې نشته ځایونو کې، په دې نشته مسابقو که موږ داسې یو قوي لوبډل سره مخېږي او ماتې ورکوو، نو دا ماته ډېره جالبه ده.
د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر امید زدرانو په همدې سره زموږ د نن ورځې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.